درنو دوستانو ستړي مو شی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه اورئ. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو د خوښې سندرې او ستاسو پیغام خپرېږي. خو پیل به له خبرونو وکړو. دا سې ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخته تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو یې دعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا سې ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مخته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل، خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړې. د دې وزارت لخوا پرون شنبه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې د پاړت سنې دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یو مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لار موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
نو اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چې افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې په ټولو 50 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د 6 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړې، خو هغه دا هم وویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي، د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تندې پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو نوی کارګرانو تور ولګو چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله درې سوه پنځوس کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. په خبرونو کې مو واوریدل چې په دوحه کې پرون د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبري پیل شوې دي. که څه هم د خبرو د پیلېدو پر مهال دواړه لوري له رسنیو سره ډېر جزئیات نه شریکي، خو ځینو سرچینو لویدیځو اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې په ډېر حساس پړاو کې دي. نوریاس نوري په دې موضوع رپورټ جوړ کړی په ګڼه اورو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري اژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ځکه رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً تر منځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسئلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل یې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکو وحید مجده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنې د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې. کوم بله مسله نشته، طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري. فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا پنځه ویشت ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربن مسله مطرح ده. خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربن سلا ونه کړي چې له افغانستان ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
په عین حال کې پرون په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په یو غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان سوله د دوی لپاره لومړیتوب لري. نوموړي ویلي دا ممکنه ده چې انتخابات او سوله دواړه له یو بل سره خوا په خوا پر مخ ولاړ شي، خو که د لومړیتوب خبرې سوله باید لومړیتوب ولري. په اړه یې فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري، لکه څرنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړي، هیچا نه دی ویلي، هیچا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکراتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي کنه. د خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې دې خبرونه ته ورشو راځي چې رحمت الله افغان ته غوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ماسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربان هم اعلان سي، خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سر مقاله په پای کې راغلي طالبان به غوړه وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له بی طرف لړمحاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره د ستونزه هم حل شي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقاله نوماندې د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په درکولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې تمه ښودلې ده چې د قطر ووم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بل دولتي ورځپاڼې هیواد په سر مقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی باید په افغانستان معامله ونه سي، هرو مرو به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه، نو لازمه ده چې د اداري پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د اداري پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې